دا مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې شروع دونکو نن د نهي اسي شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 18 نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحساته خبرونه په دیولنې ګډه سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له نجیب عامر اور.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. سلګونو قبایلیانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او د سیاي مشر وایي داعش د پاریس د پیښو په څیر نور بریدونه کولی شي. بشپړ خبرونه. پرون مخام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د وی مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پیښور د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د مظاهرې تابعیت د فاټا سیاسي اتحاد کړو. په دې موقع افتاب احمد خان شیرپاو مشال لړیو ته داسې وویل.
قومی وطن پارٹی د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر خاتمه شي. مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل راغه په اسمبلی کې مونږ وا داغه مکمل حمایت کوو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز وشتو.
احتجاجی غونډه ته د جماعت اسلامی، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي د مشرانو ترڅنګ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو منتخبو مشرانو هم ویناوي وکړي. دوی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دا ډول مظاهرې به دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي او ولس دې په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو او ننواتو نه کار نه اخلي بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ وړي.
داسې سولې راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سولې چې یو بل معاملې اصولي سولې وړو او هغه سولې وړو چې پایداره.
د افغان ولسمشر لخوا دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د مولا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مثبت ځواب ویلې. خو لا هم په هیواد کې د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ کې طالبانو ډله، داعش، حقانی شبکه او یو شمېر نورې ډلې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاسون به کوي. د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران په داسې حال کې سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع داسې وویل.
هر هغه څوک چې ولس زوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي. تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زموږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو کارنامې شي، په شینوارو کې فعال شي او زموږ د شینوارو مشران او وروڼه خویندې ټول دغه امکاناتونه چې نور ولسوالیو ته شته دغې نه هم دوی برخمن شي.
د اچین، دور بابا، نازیان، هسکې مینې، سپینغار او غنیخیلو مشرانو ویل خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت د کاملې همکارۍ هوډ کړی دی. افغان چارواکي وایي په سرپل ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پرون پای ته رسیدلې ده. دوی وایي په دې جګړه کې له مخالفو وسلوالو 40 کسان وژلي او تر 30 زیات نورې ټپیان کړي دي. د سرپل امنی قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی پرون مشال اړیو ته ویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوه ورځو کې د سرپل مرکز ته نږدې پر شاوخوا سیمو کې د پولیسو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو. باقیزوی وایي ځواکونو دا بریدونه په شا تمبولې دي خو وسلوالو طالبانو بیا دا رد کړی او په مقابل کې حکومتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې دا ډول ادعا کړې. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوې دي. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د احصایې د مدیر په شمول 15 کسان چې هزاره ټبرې افغانانو له موټر ښکته کړي او ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ والي حیات الله حیات له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل دا کسان پرته له جګړې خوشې شوې دي. تر دې مخکې وسلوالو کسانو هغه له 10 تنو چې د کابل کندهار پر لوی لارای یرغمل کړي او سرونه پرې کړل. د پیښې پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والا ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی، ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان به هم لري. جان برنن وایي داسې ښکاري چې اسلامي دولت وسله والا ډله به داسې نور بریدونه هم ترسره کړي، خو ده ته داسې نه ښکاري چې نوموړې ډله به بریالی شي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. که څه هم امریکایي او اروپایي استخباراتي ادارو د داعش لخوا د پاریس د پیښو د مسؤلیت د قبلولو پخلی نه دی کړی، خو برینن وایي د پاریس د پیښو د روسیې مسافروړونکې الوتکې د راغورځولو د پیښې تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس ښکاري. د فرانسې ولسمشر خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې تېره اونۍ د فرانسې په مرکز کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې. اوس فرانسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د بمباریو د تیزولو هوډ کړی دی. فرانسوا اولاند همدارنګه په روسیې او امریکې همغږ کړی چې خپل اختلافات د یو طرف ته کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. د فرانسې د ولسمشر دغه څرګندونې د نومبر په 14 په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې دغه هیواد پولیسو د هیواد په لربر کې له 150 زیات مشکوک اسلام پالي هم نیولې دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې یوري. فاټا سیاسي اتحاد پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات معرفي کړي. د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین چې دغه مظاهرې ته ورغلی وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلو غوښتنې ومني.
پړونبیزل ټول فاټای والا اتحاد کړی دی، نن وسره ټول پښتانه ټولې فاټای ولاړې دي. چې نن نه مني نو دا به احساسي محرومي پیدا کوي.
د پاکستان حکومت ویلي چې د بیکوره کل شو قبایلو بیرته کورونو ته د ستنولو لپاره یو غښتلی پروګرام جوړ کړی دی. په کامی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي حکومت باید د کډوالو شوي تاوانونه ورپوره کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به چاته مینت زاری ونه کړي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. رازو اولنې موضوع ته، پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو پرون په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهرې للارې د هغه هیواد له حکومت وغوښتل چې نه یوازې دا چې له فاټا څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي، بلکې دغه سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلي سیمونو د پارلمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی و او موږ ته دا رپورت را لېږلی دی.
د ګل په ماخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهرې تابعیا کړې وه چې پکې قبایلي سیمو او اف آر نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نه ملاویږي. منګلا غواړو کدا یو ښه قانوني پر ټول پاکستان کې دا ناپیس کړی شي او ښه قانون نه نو منګ هم دې ختم کړی شي.
محمد اقبال، قبایلو د جمهوریت پسندۍ او دامن پسندۍ د ټولو نلوي ثبوت د نن ورځې مظاهره ده. نن قبایل په دې مجبور شوی دي چې هغه په خپل دل تر له دې مشرانو او واکدارانو
احتجاجی
مظاہرے تد جماعت اسلامی امیر سراج الحق دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا او دو عوامی نیشنل گند میاں افتخار حسین نے علاوہ دو یوشمیر سیاسی گندونو سره تعلق لرون کو مشرانو او دو فاٹانا منتخب زن د پارلمان غړو هم ویناگانی وکړي. د احتجاجی مظاہری ورستو مشال ریڈیو سره په خبرو کې د قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
قومی وطن پارٹی د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختم شي، مونږ غواړو چې ایک فاٹا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل راغه په اسمبلی کې مونږ وا دغه مکمل حمایت کوو او په مختلف فورمو باندې به د لپاره آواز وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونږ اف سی آر کے اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین چې د فاٹا په حوالے اس قانون سازی نشي کولای، یو څه د اختیار ملاو شي. دماغ پر دا خیال لري چې په دغه ټایم باندې فاٹا کې ریفارم ډېر ضروری دي او ور سره د پیکیج هم ضرورت دی. پاتې شو دا خبره چې د فاٹا د مستقبل چې کومه فیصله ده، د عوامو د خواهشاتو مطابق د فیصله وشي.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې فاٹا ولس د خپل حقونو لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او که حکومت یې وسم غوښتنې ونه مني نو دوی په قبایلي ولس کې احساس محرومي پیدا کول غواړي.
ټول فاٹا والا اتحاد کړی دی، نن وسره ټول پښتانه ټولی پټه ولاړی دی. جننن نه منی نو دا به احساس محرومی پیدا کوي او دا به د ملک لپاره فایده مند نه. کم خلک چې دې کې رکاوټه چي هغه به پخپل د دې د منځه خوا کیږي. کنی نو سبا به دا قوم نه معاف کوي. ان شاء الله تعالی دا د انګریز راخکری کرخه ده فاٹا او د خیبر پښتونخوا تر منځه دا به ورانیږي او 40 افسر د انګریزانو یو تور قانون دا به ختمیږي.
د پاکستان پیپلز پارټی په خوانه د قومي اسمبلی غړی او د فاٹا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي که حکومت یې دا غوښتنې ونه منلې نو په راتلونکي کې به د پارلمان د ودانۍ په وړاندې درنه ورکوي.
زمونږ چې کومه حقوق قبایل ریلی و دې ته حکومت توجه وکړي او که توجه ونه کړه نو نیکست پروګرام به زمونږ ان شاء الله تعالی د پارلمان مخې ته درنه ورکولي. علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاري تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه اخیستي.
د یادونې دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بیکور کل شو خلکو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یې یو غختلې تګلاره جوړ کړې ده. حکومت دغه راز ویلي چې له بیرته ستنیدونکو کډوالو سره به مالی مرستې هم کوي. د شمالي وزیرستان د پاکستان په پارلیمان کې د هغه سیمې د خلکو یو استازي بیا وایي چې حکومت باید د دغو سیمو د بیکور کل شو خلکو د شویو توانونو د دوی شوي تاوانونه دي ورپوره کی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربه او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړي شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سینټ ته ویل شوی وو چې په قبایلي سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا 80 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اسپنم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالی کمک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې د کډوالو د هرې ستونزې حل رو باسي. دی وای
اولنې غوښتنه مې زغه دوه چې IDP دا په ځمره طریقه سره واپسي هغه نه ورس پیدا دی ورته مټي جوړ شي چې آرمي طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري دا غارنګ د عوامو طرفه نه یو جرګه مرکه جوړ شي هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان تر په 5000 کې کې په 5000 کې سروې وکړو چې کلا سروې کمپلیټ شي هغه مطابق چې څاک کور لږ شوی هغه د خپل غاب نه لوي چې روډ خرو کې روډ ورته جوړ شي. مې زه ټول خبره چې عوامو په موجودګي باندې وشي په پندې کو کپل هنه کیږي او پدې کو کرپ سره نه کیږي.
د قبایلی سمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په ځینو سمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 سره کورنۍ واپس شوې دي او د نورو کډوالو واپسي به تر روان کال دسمبر میاشتې پورې یقیني کړی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,01,30 15,03,15,05 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې له کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې په هغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي پرون د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه په وینا کې وویل چې د زاریو او ننواتو له لارې سوله نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی دی. له کابل اسدالله لودین رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی د دوشنبه پورز د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړ شوې غونډه ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معامله وي. اصولي سوله غواړو او هغه سوله غواړو چې پایدار.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دوو برخو وویشل شوه او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بله ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
زموږ د دښمنانو توطیه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میسته لاړ شي. زه له موره نه یم درېدلی چې په ننواتو لاړ شي.
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي و چې افغان حکومت نور د ځواک له لارې د سولې خبرو ته وردانګي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
غلم چې جوړه دی
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمينو کتابو ته تکيني ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترسره کولو سره خپل منځي اختلافونو ته د پای ټکی کېښود. جرګې پریکړه وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره د سیمې قومونه به په ګډه کار کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار شینواری چې په شپږو ولسوالیو کې سره راټول دي، د تیرو درې هفتو راهیسې په دې هڅه کې وو چې ټول په یو ټغر راټول شي او په خپلو سیمو کې د امنیت پر اوستو کې فعال ونډه واخلي. په همدې خاطر د اچین، نازیان، دوربابا، هسکې مینې، غنیخیلو او سپینغر ولسوالیو قومي مشران د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې راټول شول او د یو پریکړه لیک په لوستو سره یې خپل اتفاق اعلان کړ. دغه پریکړه لیک چې په درې مادو کې ترتیب شوی و ملک عثمان شینواری ولوست.
د شینوارو د شپږ ولسوالیو ګډ پریکړه لیک، اول مونږ قومونه به یو د بل کمای نه کړو، ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي. دویم، د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دریم، هغه بهرني وګړي چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړي ترسره کوي، مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. شرط به دی چې حکومت به ځي صحابه پاکې مونږ
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو د قوم په اتفاق خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د شینوارو د اتفاق له برکته به په سیمه کې امن راشي او دوی به په دې وتوانېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا رغونو پروژې پلي کړي.
هر هغه څوک چې ولس ځوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګ کوي، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زمونږ مکتبونه فعال شي، زمونږ کلینیکونه فعال شي، او زمونږ د شینوارو مشران او وروڼه خویندې ټول د هغه امکاناتونه چې نور ولسوالیو ته شته د هغې نه هم دوی برخمن شي.
د ننګرهار امنیه قوماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په سیمه کې چانیزو عملیاتو ته تر هغې دوام ورکړي څو پورې چې یې د یادو ولسوالیو سیمې له مخالفینو وسلوالو پاکې کړي نه وي.
اوس هم دوام لري، دا به نور هم دوام ورکو تر څو موږ وکولای شو دا سیمې ټول انشاءالله پاکې کړو او پاکې سیمې خپلو قومي مشرانو ته وسپارو تر څو دوی وکولای شي سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس دوی د پاره انشاءالله آماده کو وربي کو، هم به وسلې هم تجهیزات هم به خپله ورسره ووسو.
یاد دی وی چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو څخه څلوېښت کسیز کمیسون جوړ شو چې له دې وروسته به د یادو ولسوالیو هره موضوع دغه کمیسون سیړي او د پریکړې واک به ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
په پا پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیرو پر ضد کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په هغه هیواد کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد جنسي تیری 1515 پیښې ثبت شوې دي. د یادې ادارې چارواکي وایي د نور پاکستان پرتله په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو او هلکانو پر ضد د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید قوانین عملي کړل شي او پر دغه موضوع په ولسي کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
له ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو او الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د سانګي او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمېرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبا، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبا ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سږ کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوي وي.
ممتاز حسین گوہر وایي چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاډو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې چې څومره تیزی سره زیاتیږي هغومره رپورټ کیږي نه. په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې خو څوک په دې موضوع خبره هم کول نه غواړي او آن دا چې خبریالان پرې هم د شرم له وجې کار نه کوي. په دغه سیمو کې خلک له ماشومانو سره جنسي تیری له عزت سره تړلی ګڼي چې دا نور هم د یو متاثره شوي ماشوم ژوند سره بد کول دي.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز پر روز باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات دی او خاص کر پښتونخوا کې زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو نه هغه ماشوم ویلی شي او دا خبره په معاشره کې خلک تختل باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز پر روز سیوا کیږي.
د ماشومان لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو سکندل مخامخ راغلی و چې چا ریپورت کړی و نو هغه خلک هم اوس په شاکیږي لګیا ځکه چې هغې ته اوس دمکیانې میلاویږي. لکه رپورټنګ خو نه کیږي بهر حال خو که چرته کیږي لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي یا د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلویډ شي نور ایکسپوز شي.
د ممتاز حسین ګوهر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کله ماشومانو سره د جنسی تیریو 3400 پیښې ثبت شوې وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د شاولی استاد او شراری په خبرګو وزنو دا سندره مو پکې ستاسو لپاره راوړی ده. په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو سندره اوریده. اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکو دي د نجیب عامر نبا د خبرونو لنډیز وورو.
پرون ماخام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د یوې مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پېښوره د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به د ازبکستان د ولسمشر تر څنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو ننواتو نه کار نه اخلي بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ وړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاسون به کوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې اقدام هرکلی کړی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن پرون په واشنگتن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی دا ډول نور بریدونه هم ترسره کولی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپلو الوتکو لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانی سمندر ته د وتلو امر کړی. نوموړی همدارنګه په روسیې او امریکې هم غږ کړی چې خپل منځني اختلافات ختم کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغه کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کوي.
لن خبرونه مول نجیب امیر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن د پیښور نخ پریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپو راښکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یوه ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅکله انکار نشي کیدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستاني وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې ملک کی غریب ورس پورس غریبیږي، نو ور سره د سر پټونې زیشتا، نو ور سره د تعلیم او صحت اسانېشتا او نو د روزګار موقع. اوس که حکومت وایي چې د ملک ظاهري دومره سی واشه وي دي نو چې ولستتي ګټه نرسي نو د دې صفایده. دریا اخري کې وایي که سهم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو کوم کتل شي نو دا خو د جمهوریت خلا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي. خو تر سوچ د ملک او د ولست د ترقۍ خبره ده، باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرق ورس پڼ خپل ادریو کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لویه مسله جوړه کړي چې اسکولونو کې ماشومانو ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپینه ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. او بل دا که پینټ شرټ سره سوق مغربي جوړېدو نو دو خیبر پختونخوا نیمه آبادی و اوس مغربی وا. ادھر یہ مخ کلی کی چی مسئلہ دا پینٹ کوڈ نہ دا، بلکہ اول خدا قتل پکار دی چی آیا اسکولوں کے دما شمان و دناستی انتظام پورے دے کنا. بے ازا چی زمو پا تعلیمی نظام کی کمی کمزور رہی دی، دہاغی پل رکولو سمر توجہ ورکڑے شوی دا. ادھر یہ خیر کی وائی چی لباس سر دا مذہب اس تعلق نشتا، نزک دے مسئلے تا ہوا ورکول نہ دا پکار.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼه پر پیرس د شویو ورستیو تروریستي بریدونو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د عکس العمل او حمله امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا په افغانستان کې د ورستیو کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندوی ادارو د کارکونکو او ټولنیزو فعالانو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکنه پر پیرس ښار د ورستیو تروریستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې موخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1909 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2016 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پاریس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډېره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویو ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېدا به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یو جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاریس له تروریستي بریدونو وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي امریکا او روسیا باید خپلو کې اختلافات یوې خوا ته کړي او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو ګډ ائتلاف باید دوی رامنځته کړي. په پاریس کې د تیرې جمعې په شپه تروریستي بریدونو 179 کسان ووژل. بلخوا په فرانسا او بلجیم کې پولیسو د سخت دریځو پر ځینو اهدافو چاپې غورځولې دي. اجمل اند تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د په وینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړی په خپل پرونی وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند په وینا فرانسه دا مهال په یو جګړه کې ښکیل ده، خو دا د تمدنونو جګړه نه ده، ځکه د په وینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی. نوموړی ویل هیواد د هغو اسلامي سخت دریځو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی وو، خو ونه توانېدل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په تیرو 40 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 118 حملې کړي. کاشنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول طرحه یې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړې لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندي. پولیس وایي د پاریس د بریدونو لپاره کاریدلي یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره به خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالي سرچینې به وچي.
زمونږ همکار اجمل اندو د فرانسې خبر ایجنس لیکلي په پاریس کې د ترهګرۍ وروسته پیښو په امریکا کې دننه داسې بحثونه راپارولي چې آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دغه هیواد هڅې کامیاب دي او کنه. ځینې ډیموکراټان د ولسمشر اوباما پر حکومت نیوکې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د غل لوړ پوړي سلاحکاران وایي چې دوی د فرانسې تر شا ولاړ دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د فرانسې سره خپل استخباراتي او پوځي همکاري زیاتوي. خو د ډیموکراټانو یو مهم مشر بیا د امریکایي حکومت په کړنلارې او هلو ځلو سختې نیوکې کړې دي. ایډم شف چې د کانګرس د کورنۍ استخباراتو د کمیټې غړی دی وایي د اوباما انتظامیه وار له مخې دغه هر څه کوي چې کافي نه برېښي. دی وایي له دې هر څه معلومیږي چې دا یوازې استخباراتي ناکامي نه ده، دا د داعش پر ضد د اتحادي ملکونو ناکامي هم ده، ځکه چې په عراق او شام کې دغې وسلوالې ډلې ته کافي فرصت په لاس کې ورکړل شو چې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي او د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي. نوموړی زیاتوي تر څو چې په ستراتیژیکه توګه په دې کې بدلون مخې ته راځي، د پاریس د پیښو په څیر نورې پیښې هم مخې ته راتلی شي. د فرانسې خبری اژانس لیکي له یو کال نه زیاته موده وشوه چې امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته په عراق او شام کې د داعش خلاف عملیات کوي او په ډرون بریدونو کې هم د دغې وسلوالې ډلې مشران په نښه کوي. خو د دې باوجود هم نوموړې وسلوالې ډله په دواړو ملکونو کې زیاتې برخې په خپل واک کې لري. په پاریس کې د حملې نه داسې ویره هم مخې ته راغلې چې داعش اوس د خپلې جګړې لمن غربي هیوادونو ته هم غځول غواړي. اژانس لیکي د پاریس له پیښو وروسته د امریکا او د فرانسې د دفاع وزیرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او استخباراتي معلومات یې د یو بل سره شریک کړي چې دوی د پاریس د پیښو په غبرګون کې څه کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای دواړو مشرانو د داعش خلاف د کوټلو ګامونو په پورته کولو د نظر تبادله کړې ده. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال بن روډز وایي امریکا به په شام او عراق کې د داعش خلاف خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د نوموړي په وینا د اوباما انتظامیه غنی چې په دې توګه با یاد وسلوال ډله په شاو تمبول شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د ځوان سندرغاړي بهادر زیب په غږ دغه غزل درته ورو.
میں گل پاتے دے دادے پماہ غصے دادے پماہ غصے جانا نہ بدل پاتے دے خورے شمیرے شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے شڈل پاتے دے دادی پما غصے دادی پما غصے جانا نہ بدل پاتے دے خورے شمیرے شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے تسم رمزل پاتے دے دادی پما غصے دادی پما غصے جانا نہ بدل پاتے دے اوری شمیری شمبو
دا بادر زیب پغک مو غزل اوریدو سره زور دین کو یو بلی لیکنه ته پاکستانی ډان رسپان لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دا محل د امریکا په سفر دی او ټاکل شوی چې نو وړه بد خپل دغه دوري پترس کې په امریکایي چارواکو سربیره له ولس مشر براک اوباما سره هم وګوري ور سره پر یو لړ مهمو مسلو چې د افغانستان د روغې جوړې موضوع به هم پکې شامل وي خبرې وکي. د لیکنه تفصیل انیسه اجمل اورو.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر دا څرګندوي چې دا یو معمولی دوره نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سونه وړاندې امریکا ته په دوره تللی و او هلته یې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغې لور مریم نواز هم و چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له میرمنې میشل اوباما سره یې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره په کار کولو خبرې وکړې. ادارې لیکي په دغه موقع داسې لیدل کېده چې په قومي امنیت او فارن پالیسۍ به مهمې خبرې د جنرال راحیل شریف د دورې پر مهال کیږي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ګل پرست امریکا په دوره واشنگتن ته ورسید. ادارې لیکي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا لوړ پوړو امنیتي او پوځي چارواکو په ګډون له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ویل کیږي چې د دې دورې پر مهال به په مهمو مسالو خبرې وشي. ادارې لیکي په پاکستان کې د ولسي او پوځي مشرانو ترمنځ حالات د اندېښنې وړ دي او ډېرې داسې د امنیت په برخه کې نوري سنجیده کمی علی هم دی چې خبرې پی وشي. ادارې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو د افغانستان امنیت په اړه لیکي چې په سمدستي توګه د ترهګرۍ پر ضد زیاتې همکاري ضرورت دی. ډان رسپانه بیا د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه لیکي چې د پاکستان چارواکي په څرګنده توګه دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په فوري توګه د خبرو بیا شروع کولو لپاره ماحول سازگار نه دی. خو د ادارې په خبره په باوري توګه په واشنگتن کې به د راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره د دې اونۍ د ملاقاتونو پر مهال پر هغو شرایطو خبرې وشي چې افغان حکومت او طالبان زر تر زره د خبرو میز ته راولي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د دې ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلیټ ځواکونو کمانډان ویلي چې که د افغانستان او عراق له خوا د داعش وسلوالو ډله 40 کیلومتره پولو ته ورلنډه شي پر ضد به اقدامات وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د یاد ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه اجمل انت رپورټ لري.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یادایش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولي 40 کیلومتره ته ورلنډه شي سرتیري به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسا د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخلې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواخ ویر نه لري او د ایران له پولیس 40 کیلومتره اخوي د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړه چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیه هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان وی کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د محل په کومه جګړه کې ښکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډۍ کې ننني.
د سیمې هیوادونه دي یا زمونږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي، هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختلا پنجابیان، دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان بم تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړې وي. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي.
افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللی او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو پرون د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشل شوې چې خپلوان یې په ځانمرګي بریدونو، چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې له لاسه ورکړي دي. یاد مرستې چې له جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وویشل شوې، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو پر ارزښت توکي ورکړل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوی د جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زون د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شو. د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې 3 قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکول
کیږي. دا یو په تخته پاش د قلینه او نور د کور ضروری اسباب د آشپزخانه سامان ده او د درج قلم اجناستی.
یادم راسته 15 سويخت کورلوی ته په پام کې نیول شوی ده. د شهزر خان په نوم یو کس چې د نوروزی اوسیدونکو دی په ژړغونی आवाज ویل هوایی دګر ته نږدې موټر بمبرید کې ورور او زوی وشل شوی دی.
خپل په دغه پخه کې مونږ یو ځای یو ورور منده وکړی بس دې تر وغوړی چې ته څنګه رکی سامان رکی.
یو بل کس چې په ترګری زبردونه کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپي شوی دی داسي وایي.
مو نوم محمد علي جان دی، همون قربانیون چې دی یو شهید دی محمد نذیر جان پر ما او یو مورور زخمی دی. دا کومه کو بس خدای پاک دی حکومت را یا دې سره میشته خلکو سره ډیر خو کی دا خو چې خلکو ته ورسیږي دا کې قسم خلک دی غریبون دی.
د غفار په نوم یو ځوان چې د خوست د مرکز اړوند د کاروان سرای اوسیدون کده او د موټر بم په برید کې ورور وژل شوی وای.
که څه هم داس خلک شته چې هغه به شهیدون شوی وي، هغه کورنۍ نه بو لاس نفره دولس نفره په میل پته شوی، هغه به سرپرست نه لري دا گزاران نشي کړای. خو بیا هم دوی دوی یادوري وش به هغه دوی د زړه ګلایو سره کښه چې کای مونږ ګوري مونږ پلوري مونږ ترزای مونږ ګوري را په دغه پیخه قرباني شي د وطن ته قرباني ورکړه. خو یو څوک شته چې مونږ غا مخري ډیر سړي دا
دی یادونه ورده کلیوی خو په خوښ کې د ترهګری زبریدونو د کورنۍ یو شمیر غړي دا ډول مرستې ستایي. خو بل لوري ته بیا د دا ډول نورو پیښو ځینې قربانیان وایي چې دوی سره په پیل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نغدو پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درملنې لپاره ورکول کیږي نورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي سګنۍ هغه پرته لدی چې د پښتو کم کتاب پکې کېښودل شي پرون پای ته ورسېده. دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي خو په خبره یې چې د هغوی لخوا جواب ورته میلاو نه شو. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال محمد عمران رپورت لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځې د کتابونو نړیواله یو لسمه میله د ګل پورس سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو هندستان، ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونو چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې د میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلې چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کې خودي شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالی کتابی میلے ستاینه وکړه. ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس سرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم ویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خدا وچ یو نه بلکې ډیر د کتابونو سټالونه لګېدلې وي.
ما د سټال میلاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دیزل سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډیر سټالونه لګېدلې وي.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنی سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته ویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک ناخلی او ډیر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پختنی کوي.
نو د پختو کتابونو خو جی د قیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور پدې علاقه باندې کوم دی لکه پختو د څو ترجیح نور کوي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلی و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه د پښتو د کتابونو تنده خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو جبې پکې، تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه و.
د میلې تابعه کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړې، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی. د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا د غزل درته اورو. تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
غمین سے بل مین لرا پکار دے، سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے، دے غمین سے بل مین لرا پکار دے، سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے، دے غمین زمانت اعتبار دے، سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے، دے غمین
مشال پنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه